ډېرمنه، خدای په امان.
دا مشال رادیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
د پاکستان حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د امریکا درې جګپوړو چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ خړو ته وضاحت وکړي. او سم د خبرونو تفصیل، پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې ګرځولې ده او د شان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑو د مرستې اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه کې خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. نواز شریف په خپل وینا کې وویل چې صوبای حکومت له مخکې چترال آفت ځپلې ګرځولې دی، نو ځکه دوی ورته ټولې زرعي قرضې بخشي. نوموړي اړوند ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو د خلاصولو حکم وکړ. دا د یو وبخشي بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې یو چارواکي ارباب وقاص نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو سلوت زلې انتظامیته د تیاری خبرداري ورکړی دی.
دا خو تقریبا 500 ورځې وارننګ دی، تھرسڈے نه در منډے پورې دی. د کی پی کے کوند ڈسٹرکٹونو کې بارانونه دي، دغه چار صدا په خبر دی طرفونو ته ملکن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر را دي سګډو نه. دا وارننګ مونږ سار شیر کړی دی ټول دا سونو ڈسٹرکټس دی. ته جی بای فیکس هم جو ورتا میسج هم زو مونږ یو کیږي، مونږ دل چې خپل انتظامات هغه وکړي.
د دې ترڅنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ټول چې د پنجاب په دریابونو کې به د بارانونو له وجې د اوبو سطح لوړه سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د کبیلې پر کډوالو ژغ کړي چې دروانه میاشتې تورتوشته می نیټې وړاندې لټاکل شوی کمیټوي سره د خپل نمونه درج کړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره خبر کول د کبیلې کډوالو د سندو لړۍ روانه ده او دغه کډوالې ته جولای تورتوشته می پوری ټاکل شوی کمیټوي ته سره د نمونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي. د دوی په نهه کډوال چې د خپلو نمونو اندراج یې نوي کړي، نو هغوی به خپلو سیمو ته ناستوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ هم د قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې وی اس وی شزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا وکړل سوی د مرګ سزا ځنډه ولیده. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک نن مشال ریډیو سره د سپریم کورټ د فیصله داسې تشریح کړه.
منګ وس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
په 2009 کال کې په پراسی بیبي د کلی ځینو شزو د توهین رسالت تور لګولې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. حکمت کرزی پاکستان سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې پاکستاني فوج د ننګرهار پر ځینو سیمو ډزې کړې چې پکې څلور ولسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا ډول بریدونه ګاونډي د کوانډیتوب د اصول او نړیوالو قوانینو ضد دي. د خبر پاڼې په خبره شاغلی کرزی دا ډول بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا ضد وبلل او د ژر بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خبر پاڼې مخې پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د غندشنې به د هیواد ذمہوارو چارواکو ته رسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساس ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی. ولسمشر اوباما هم دا راز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو، د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بارنوي چارو د اړیکو د کمیټي غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د توانایي له وزیر ارنست مونز او د خزانې له وزیر جګلیو سره د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رایه واچوي. دغو درېو مشرانو تېره ورځ د سینټ او د استازي جرګو ټولو غړو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د سوي تړون په اړه تفصیلات ورکړل. د دې تړون له مخې چې جولای په 14مه وسو پر ایران به د دغه هیواد د اټمي فعالیتونو له کبله لګېدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران به خپل اټمي فعالیت تونه محدود کړي. خو په کانګرس کې جوړ اندیشنه شته چې ایران به د اټمي څارنی اټمي پلټونکو خطا باسي او هغه عربونو ډالر چې د بندیزونو لړ کې دوه وروسته به ایران بیرته لاس راوړي، هغه به د منځنی ختیځ د غیر مستحکم کېدو لپاره استعمال کړي. د سپین ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانټانامو زندان د خوندي او په ذمواري سره د بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلی دی. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جورج ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. د په وینا سپین ماڼۍ په ګوانټانامو کې د پاتو بندیانو د حقوقي موقف ته یو شمېر بندیانو د لېږلو او د هغو بندیانو د محکمې پر تفصیلاتو کار کوي چې مقدمې د امریکا پوځي کمیشن ته استولی رسیدلی دی. خبرونه پای ته ورسیدل. رابع اکرم خان د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 88 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په خبر بنو او د کویټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. په خبر کې بسیار تنسیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 36 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
نامشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. په چترال کې تر سیلاونو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د شبقدر کروندګر وایي بارانونو ورته تاوان رسولې.
ټماټر کرول بس باران مارم پوری کړو، کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوی دی.
مردی باران ماران بس ختم کړی.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د روانې میاشتې تر 28مې د ایدق قبیلې کډوال د ستنېدو لپاره رجسټریشن پوره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د مرګ په سزا محکومې سوي ښځې د سزا ځنډولو امر کړی. په روښانه مستقبل خبرونه کې د یو داسې کس په اړه اوري چې په کراچۍ کې پښتنو ته لیک لوست ښیي او غواړي یو پاڼه جوړه کړي. لومړی موضوع د چترال سیلاونه دی. په چترال کې تر سیلاونو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هغه ضلع ناورین یا آفت ځپلې ګرځولې ده. د مشال راډیو خبریال غلام غوس چترال ته رسیدلی دی، له ده سره خبرې کوو. غلام غوس، تاسو چې چترال ته اوس ورسېدی، هغه سیلاب ځپلو سیمو ته تللي یاست، څه ګورئ، څه حالات درته په نظر درځي؟
جی بالکل پامیر شاہل صاحب دا چترال چکم ضلع دا نو هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې څنګه تاسو وویله هغه پدغه ګرځول شوی دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چکم دی نو هم د پرون نه دلته کې راغلی موجود دی او لږه شپه وړاندې هغه د هلیکاپټر د لارې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ورسره هم دی د پی ټی ایم ای چارواکي دی د پوس چارواکي دی هغوی د ګرم چشمې دوره وکړه دغه شان د بر چترال د بونی دوره چې کوم دی نو هم دا مهال د هغې روانه ده هغه زګونه مګونه چې کوم دی هغې ګوري او دلته کې بالکل دغه د بیړني حالات دي چې کوم دغه سیلابونه راغلي دي نو هغې دغه د بونی علاقې او د ګرم چشمې علاقې او دغه شان کې د ترکو ملکو چې کوم دغه دي علاقې دي ورسره د کیلاس چې کوم درې کلي دي بمبوریت دیریر او رمبور نو هغې ډېر زیات دغه کړي دي متاثره کړي دي د هغې سړکونه چې کوم دي نو وړلي دي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره ما خبرې اترې لږه چې د وړاندې وکړې هغه دا وویله چې په پوري توګه مونږ دوی ته سوال لس کروڑ روپۍ چې کوم صوبایي حکومت دی نو هغې دغه کړي دي د دې د بحالۍ دپاره دوی کړي دي هغې کې لس کروڑ روپۍ چې کوم دي نو سی ایم ډبلیو ته چې هغې پرې واپس دا روډونه جوړ کړي دغه شان چې د سکلو د اوبو چې کوم نظامونه دي د بجلی چې کوم دلته خپل نظام دوه پاور هاوسز دي هغې هم تباه کړي دي د بجلی هم ډېر زیات مشکل دی د سکلو د تپاو اوبو چې کوم دی هم ډېر زیات مشکل دی او سهار چې کوم دغلته کې د پوه سونۍ دا اول چې وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبایي حکومت نور چارواکي وو هغې ته په دغه اړه باندې بریفنګ هم ورکړی شو په دغه بریفنګ کښې دا خبره هم مخکې ته راغله چې دې سیلابونو چې کوم دی نو د چترال تقریبا دوه لکه خلک چې کوم دي نیخ پنیغا یا لکه بلواسطه چې کوم دی نو هغه متاثره کړلی چا ته یو مشکل دی چا ته بل مشکل دی او د ژغورنې چې کوم دغه دي عملیات دي او ورسره د نقصانونو چې کوم دغه دي تخمینه ده هغه هم اوس روانه ده دا چترال دا سیمې چې کوم دي نو د یو بل نه ډېرې لرې دي
غلام غوث تاسو ویل چې انفراستراکچر هم ړنګ کړل شوی دی او رابطو کې هم مشکلات دي او دوی اټکل کوي چې 2 لک خلک اغیزمن شوي دي دا خو د حکومت دریځ او د دوی وینا و چې څنګه بیړنۍ مرستې او ځپل شوي سیمو خیال ساتلو لپاره هلې ځلې کوي ستاسو له خلکو سره خبرې شوي دي اغیزمنو شوي خلکو سره هغوی څه وایي مطمئن دي د حکومت له مرستو کنه
د خلکو سره هم په دې لړ کې ما خبرې اترې وکړې دا سیلابونه خو اصل کې د اختر نه یوه ورځ وړاندې او د اختر په ورځ باندې چې کوم بارانونه شوي وو یا د اختر نه یوه ورځ وړاندې چې کوم دغه بارانونه شوي نو هغه ټیم کې دا سیلابونه راغلي د خلکو سره چې ما خبرې اترې وکړې نو هغوی دا وویله چې د حکومت چې کوم دغه دی عکس العمل دی یا د هغې ردعمل دی نو هغه ډېر دغه دی سوس دی څو ورځې پس چې کوم دی نو دلته کې دغه عملیات شروع شو البته دلته چې کوم د پوځ دغه دي چارواکي دي نو هغه چې کله دغه سیلاب راغی د هغې خلکو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا
صحیح هغوی مطمئنه نه ښکاري
د پوځي چارواکي او هغې لکه د حکومت نه چې کوم دی نو په پوري توګه چې کوم دغه اقدامات دي خو د هغې بیا حکومت دا دریځ دغه کوي چې دا لرې پرتې علاقې دي او مونږ ته
صحیح هغه وایي چې مونږ ورته نشو رسېدی غلام غوث بل تاسو د پاکو اوبو خبره وکړه او تاسو ویل چې د اختر نه یوه ورځ مخکې بارانونه شوي او بیا سیلاونه راغلي څو ورځې پکې تېرې شوې اکثر چې دغسې سیلاونه راځي نو وبایي ناروغۍ لکه اسهال قی دست دغسې ناروغۍ خپرېږي داسې ناروغۍ خو هلته څه نه دي خپرې شوي او که خپرې شوي دي آیا حکومت یا روغتیایي ادارې هلې ځلې کوي که نه
جی بالکل دی کی خو څنګه چې ما مخکې وویل چې حکومت هر قسم بیړني حالات ناپېستل دي چې څومره د حکومت دغه دي څانګې دي هغه طرفیت څانګه ده نو هغه مطلب دا دی چې په بیړنۍ توګه باندې هغې دغه کوي کوښښونه کوي خو زه پخپله لکه د دغه سیلاب ځپلو سیمو چې کومه دوره مې کوله نو په ګاډي کښې ډېر زیات دغه دی ګرانه ده چې لکه په ګاډي کښې تالته ورسېږي ځکه چې د یو سیمې پورې به ته روان یې نو مخکې به هغې ته روډونه چې کوم دي نو دغه دي اوبو ولدي دي نو بیا هلته نه شي رسېدی صرف دغه د یو د هلیکاپټر د لارې چې کوم دی نو دغه مرستې چې کوم دی نو هلته کښې دغه کېږي رسېږي فی الحال چې د څو پورې د سړکونو رابطه نه وي دغه شوې بحال شوې نو په هغې ته که ته روغتیایي مرستې رسې یا ورته نورې مرستې رسې نو هم به ډېر دغه مشکل
البته او په لاره باندې په لاره تاسو داسې وکتل په لاره مو داسې وکتل غلام غوث چې د سړکونو د رابطې بحالولو لپاره کرینونه راغوښتل شوي او لارې وغیره جوړولو هلې ځلې روانې وي که هغې باندې هم لا کار نه دی شروع شوی
جی بالکل دغه باندې چې کوم دغه دي ډپارټمنټ نو هغې ته خو وزیر اعلی هدایت ورکړي دي د پرون نه هغې باندې چې زه رالم
په ځینې ځینې ځایونو کې چې کم دی نو کارونه چې کم روډونه دي نو په هغې باندې د بحالۍ کار روان دی، خو زما د اندازې مطابق چې کم دغه روډونه جوړول دي نو په دې کې به ډېر وخت به پکې لګي داسې ژر دغه رابطې دونه شي بحالولی.
صحیح دی غلام غوث، ډېره زیاته مننه. په راتلونکو دوو ګنټو کې به بیا تاسو سره رابطه کوو، نو بیا به نور معلومات له تاسو واخلو. غلام غوث، را سره د همدغې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند ادارو ته امر کړی چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستندویه کارونه توند او ګړندې کړي. نوموړي د سیلاب ځپلو سیمو لیدو پر مهال د چترال لپاره د 50 کروڑ روپیو مرستو اعلان هم وکړ. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت چترال ناورین ځپلې سیمه ګرځولې او ویلي دي چې د سیلاب پر مهال د ړنګې شوې بېخ بنا یا انفراستراکچر بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې بشپړوي. هلته د موسمیاتو ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کارونو په حقله تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا وه چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو هغلته د زری ترقیاتي بینک لخوا ورکړی شوي قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلی دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږ میاشتو کې سر ته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي وو چې چترال کې بارانونو او سیلابونو خوا او شا 3 لکه پورې خلک اغیزمن کړي دي. د شپږویشت کلو په شمول 9 پلونه، 1 کالج، 1 پاور سټیشن، 1 هوټل او په 100 اکړه ځمکه ولاړ ته هم نقصان رسیدلی دی. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حقله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې نن په 8 ورځ هم د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کومه چې بد راتلونکي ګل د ورځې پورې دمه دمه سره جاری وي. نوموړي زیاته کړه،
دریا سین لا فلال د ګرمۍ په وجه کم هغه کې د اوبو سطح بلند شوی، هغه لا فلال روانه ده. کابل ریور کې چې هغه کې کمی راغلی ده، ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ دے بیا دوباره اچتیگی. جہلم، چناب، راوی اور ستلج پاگی کے اندر بارانو نو چانس اشتا دے نو ضرور دوبو سطح با بلندی گی.
دا محمد ریاض وینا تر مخا چی دا نورو بارانو نو لوجه با پسندونو کی دا اوبو سطح اچتیگی، نو مشال ریڈیو چکلا دا انتظاماتو پا حقلا دا افتونو سر دا مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چاروا کی ارباب وقاس نا تپوس وکڑو، نو دا نوموڑی وینا وا
دا خو تقریباً 3 ورځ وارننگ دے تس دے در منڈے پورے دے گی دا کی پی کے کون دا ڈسٹرکونو کی بارانو نے دیدہ کے چار سبب یہ خبر دے طرف ہونا تھا ملکرنا آواز آرے ڈیویجن لینڈ سلائڈنگ خطرہ دے سکتے ہونا تھا دا وارننگ مونگا سار شیئر کرے دے تول دا سونا ڈسٹرکس دی دیتا جیت بائی فیکس ہم جی ورتا میسیج ہم زو مونگا یو کی گی مونگا دل چھے بس خپل انتظامات آگی او کی ہے
تا یادوانی دا چھ دا بلوچستان صوبے خوزدار زلے پا شانورانی سیما کے دا سورلو یو موٹر سیلابی اوبو وڑے دے چھ پکی سوار سلور کسان مڑشوی دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو واوریدل چې نور بارانونه به هم په خیبر پښتونخوا کې کیږي او اوس هم لړۍ روانه ده. شبقدر هغه کروندګر چې د نورو خلکو ځمکې په نیمه ګټه یا په شریکت کری، وایي روانو بارانونو ورته د ټماټرو یا باټینګرو، کدوانو او لیړو یا بینډیو حاصلات خراب کړي دي. دوی وایي د بارانونو له کبله یې له وخت مخکې سبزۍ ټولې کړي. دا کروندګران دا هم وایي چې هر دویم جریب پټه یې تاواني شوی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچې ولې ټماټر کوي بس باران مارم کې وري کینو کم از کم 30-40 روپے تاوان شوی دی. مالی خو رانی مغواړي پټي مال خدای ګوره مثال تاوی ولې تا خرڅ کړلو خرڅې باران ته ناشي ورته دور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیر کروندګر چې نن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو، کدوان، سره باټینګن او بینډۍ خرڅلا راوړې وي او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی وو. ور سره می خبر وکړه
جی میرا خان نامره خپل دا ټماټر ما ماټر د خپل پټو نمبر وړو بس غریبی دا ولا بس روتی وو دا کدو می راوړې دي ټماټر می راوړې دي سپینډای منډای وی هغه بس ختم شوه نا پټی مټی خو لاله خراب کړی جی پټی خو پروس کال مال جیرو پټی تقریبا 150 روپے کړی وسه کال مت به جیرو به کړل دي او تقریبا 60 روپے ټوله بون کی مزدی باران ماران بس ختم کړی یره دا ما به تقریبا
حکومت
چنه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلې خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورس پانډ لیکلي په هغه هیواد کې لڅو کلون راهیس سیلاونه راځي چې سیمه او خلک ځپی خو پر دې سربیره ترې درس یا سبق نه اخیستل کیږي. ورس پانډ د سیلاونو د تنظیم نیمګړتیاوي په ګوته کړی دی او لیکي ک پر وخت په غیزمنو کېدونکو سیمو کې خلکو ته خبرداري ورکړل شي نو د ډیر تاوان مخه نیول کېدای شي. د لیکنې مهمه برخه ملیحه امیرزاده اوروي.
ډان ورسپانډ لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلاونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورسپانډه په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورسپانډه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورسپانډه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي خو داسې هیڅونه شو. ورسپانډه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورسپانډه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورسپانډه لیکي تر سیلاونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورسپانډې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي. ورسپانډه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورسپانډه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیه ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنا نه لري. ورسپانډه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیه تر څنګ د مرکزي حکومت ذمہواري مهمې بولي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکې صاف اورېدې شي.
د شمالي وزیرستان انتظامی پریده قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 23 نیټې سر ته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 23 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپلې انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټې سره وکړي او که 23 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو دا دوی واپسی با نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زرستانه کړي، نو د شمالی وزیرستان بلې سیمه کډوالو واپسی با پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې باکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورانه با واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې دک تتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا، او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولات نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لگ مشکلات دا کم راتلو کې دی. والته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو تر دې نن به انټرویو کې سبا ته پته کلیر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حال شوې نه دي، او دې کوشش کوي کې دې چې چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر سره سرکاري تعلیم یې درې هم په حال
دی. د قبیله واپسی روانه میاشتې اول نیټه نه پیل شوه چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورانای واپس تانه کیږي، او د نن ورځې پورې قریب 200 پورې کورانای واپس تانه شوه. پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورانای خپل سیمو ته رسیدلې چې دغه واپسی د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوه وه. او ای د قبیله واپسی د روانه میاشتې اول نیټه نه شروع شوه. ای د قبیله مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره قریبا 3200 کورانۍ نوملیکنه پوره شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ د اسلام سپکاوي په تورې سوي خزي آسیې بیبي ته اورول شوې د مرګ پر سزا عمل درولې دی. ویلې دي چې د آسیې بیبي د غوښتنلیک بیا اورېدنه نه وي بشپړه شوې او سپریم کورټ پریکړه نه وي کړې، نو تر هغه وخته پورې به سزا باندې عمل درآمد نشي کېدی. د پنځو بچو مور آسیې بیبي په خپل غوښتنلیک کې ویلي چې د لاهور های کورټ د سزا اورولو پر مهال حقایق په پام کې نه ول نیولي او بې له کره ثبوتونه یې ورته سزا اورولې وه. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې عیسوي زنانه آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لاړخه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودربولې او ویلې دي چې تر څو پورې آسیا بیبی لاړخه په دایر کړې شوې درخواست فیصل نه راځي، نو په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د جسټس میا ساکب په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ رکنی بینچ د لاهور په رجسټری کې د آسیا بیبی لاړخه د دایر کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک اویل چې دوی د ضلع ننکانه عدالت او د لاهور های کورټ د سزا برقرار ساتلو فیصلی خلاف سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو چې پکې ویلې شوی وو چې سزا اورولو په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتل شوی. د دې په وینا تیر ورځ عدالت دا فیصله مؤخر کړې ده او دا درخواست باقاعده د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. دی وايي
منګ وس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصله خلاف سپریم کورټ ته راغلو او منګ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. سپریم کورټ د معاملې خپل وګوري او خپل د فیصله وکړي چې دا سزا کې دی شي او کنه. نو سپریم کورټ د اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
واضح دی وی آسیا بیبی دا وخت ملتان د زنانو په جیل کې ده. په آسیا بیبی کال 2009 کې د خپل کلی د زنانو لخوا د توهین رسالت تور لګول شوی وو او په کال 2010 کې ورته د پنجاب صوبې ضلع ننکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د آسیا بیبی وکیل خپلو خبرو کې زیاته کړه چې آسیا بیبی په ځان لګول شوی تور نه انکار کوي.
هغه خدا وایي چې زه بے ګناه یم او د پیغمبر اسلام هم دومره عزت کوم څنګه چې مسلمانان کوي، او زه سوچ هم نشم کولای چې داسې حرکت وکړم. د هغه په وینا چې ځنی مسلمانانو زنانو چې کله ډوډۍ خوړل شروع کړل او ما ورله اوبه راوړې، نو هغه ویل چې موږ د عیسایانو د لاس اوبه نسکو. نو په هغه جګړه وشوه او هغه خپل بې عزتي محسوس کړه او په تانه کې پرچا کټ کړه. نو هغه خدا وایي
انسلٹ محسوس کی تو انہوں نے مجھ سے یہ پرچہ کروا دیا. وہ تو یہ کیا
دیسے کردہ دے پینزہ بچو مور اسیہ بی بی پلاہور ہائی کورٹ کے کال دوزر اسوال اسم کے اپیل خارج شوئے ہو او عدالت ویلی ہو چی پخوانے فیصلہ سما دا. اسیہ بی بی بڑنبے اسی بی زنانہ دا چی ورطہ دا مرک سزا او رول شوئے دا. واضح دیوی دا اسیہ بی بی کورنے دا کال دوزر نہم راسی پپٹا جون کوی.
د رابی اکرم خان رپورٹ مورید او سم پا پی خور کے دری نیمی بجے دا ماس پخینو پا کابل کے دری بجے شوئے عبدالحی کاکڑ للنڈو خبرون سر.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره 500 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیات محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ایده قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ویډیو سره خبرې کول چې د ایده قبیلې کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده او دغه کډوال تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره نمونه درج کولای شي. د پاکستان سپریم کورٹ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې یو سوي شزي اسي بي بي ته د لاهور های کورٹ لخوا ورته سوي د مرګ سزا ځنډولې ده. په 2009 کال کې پر اسي بي بي د کلي ځینو شزو د توهین رسالت تور لګولې و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت پر خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپو راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او د طالبان د سازمان د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز د طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د توانایي د وزیر ارنست مونیز او د خزانې د وزیر جګلیو سره د دغه تړون په اړه پوښتنې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویان دو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترس کې راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاري ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظو ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئي کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی خو زموږ ذمهواره ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي خو د نقصاناتو شره کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دي هم کوي. اکسپرس ورځپاڼه هم خپل ادارې داریا د سیلابونو نه پښوی تباہی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي، چې لوجه په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجه ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپانه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدای شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو لوجه په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په یو رپورٹ کې په پاکستان کې د سوي خزي آسی بی بی ته د اسلامی مقدساتو د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې قضیه بیا اورېدنې موضوع څېړلې. هلته امریکایي خپرونې پروجیکټ سینډیکیټ د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون او د دې په اړه د ځنو شنونکو د انتقاد پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبري ایجنسی یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغه قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بی بی په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لهغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یو امریکایي وبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وي. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنه تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اوباما تیر ماښام له خپل افغان سیال اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې خبرو تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وات کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کدامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید از مخ خبرونه په www.mashalradio.com او په منځنۍ چپش پک 121 کیلو هرتز اوریدای شي. همدارس د مشال رادیو فیسبوک پانی ته چورشه نول تټولي خبرونه خبرونه شننې تبصری رپورټونه په لیکنې بڼه باندې هم تر لاسه کولای شي. غږیزې خبرونه هم درته نشرو او لدې سره سره تحصیل ته ویډیوګانې هم لیدل شي. فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه شوی تړون د پاکستان د انرژي اړتیاو لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس نه لیکي یا پایپ لاین تړون لاسلیک شوی. اژانس لیکي البته د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی تړون ښایي په سیمه کې د روسیې نفوذ ته ننګونې پیدا کړي. په لیکنه کې د پاکستان انرژي مشکلات هم څیړل شوي. بوریوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون د پاکستان لپاره د انرژي ستونزې هواري په برخه کې یو لار ده، خو په سیمه کې د روس د نفوذ په وړاندې یو خنډ کېدای شي. اژانس لیکي له ایران سره د نړیوالو تړون د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو لپاره هیلي بیا ژوندې کړې دي. اجان زیاتوی پاکستان په تیر اونۍ کې د ایران او د نړیوالو ترمنځ د دې تاریخي تړون هرکلی وکړ او وی ویل چې دا به د دوی لپاره هم لارې پرانیزي. پاکستان له ډیر مودې راهیسې د انرژي له کمی سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د انرژي د مسلې نه یوازې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولې دي، بلکې د دې هیواد 200 میلیونه خلګي هم له برېښنا یا بجلی بې برخې کړي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د اونیم ارب ډالر ارزښت لرونکي ګیس پایپ لاین پرانیسته په 2013 کال کې شوی و. اژانس لیکي خو پر ایران تر نړیوالو بندیزونو سم دستي ورسته د دې پروژې کار په ټپه ودرېدی، هغه ځکه چې له پاکستان سره د کار جاري ساتلو لپاره لارې بندې شوې. اژانس د پاکستان د قدرتي وسایلو د وزیر شاهد خاقان عباسی له خولې لیکلي چې له ایران سره د نړیوالو تړون به په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د پاکستان ډیره په ګټه وي. شاهد خاقان عباسی ویلي اوس چې له ایران بندیزونه لرې کیږي نو دوی به د دې جوګه سي چې له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین هغه برخه هم جوړ کړي چې د پاکستان پر خاوره ده. ایران وار له مخه په خپل خوره کې د دې ګیس پایپ لاین 1300 کیلومتر برخه جوړ کړی ده چې د ایران فارس نومي سیمه به د پاکستان له نوابشاه سره وتړي. اژانس لیکي روس غواړي چې د ګاز پورم په نامه کمپنۍ له لارې د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین سره مرسته وکړي. روس په تاریخي توګه له هند سره شی اړیکې درلودې، خو اوس چې هند او امریکا سره نږدې کیږي نو د روس پام د پاکستان پر لور زیات شوی دی. د اژانس په لیکنه د دې هر څه ترڅنګ روس په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ او پاکستان کې د ځان د دفاعي صنعت لپاره موقع ولټوي، خو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د جوړېدو له امله شایي چې د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس لوی پروژه د اوس مهال لپاره د ځان ښکار سي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول، او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
اوردونکو په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه اوسي چې پکې ډېرې د مزدوري لپاره هلته تللی دي او لیک لوست نشي کولای، تعلیم نه دی ترلاسه کړی. دغه خلک د لپاره یو کس پیدا شوی دی په کراچۍ کې چې دغه ته لیک لوست ورزده کوي، ورسره خواري وباسي او د مزدوري تر وخت وروسته ورسره کینی او لیک لوست او په دغه لارو چارو باندې پوهوي. دغه کس چې دی د په غواړي چې د پښتنو د په اړه د معلوماتو لپاره یو لوی ویب سایټ یا وبپاڼه هم جوړ کړي. همدغه موضوع منور شاه په روښانه مستقبل خپرونه کې څېړلې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینې او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمې دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. د ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشټوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاويږي. د مزدوري لپاره تللی ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوی دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدوري تر څنګ زده کړې کول ډیر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادی تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره د کراچۍ کې پیدا زمره کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زمونږ دینه مخکم دا تقریبا موږ وخت پخ چلوي دي، او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دې دا پاره ما خپل یو سوچ دی ویب سټ جوړ ما دا اراده لري چې دا سی ویب سټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل ټول ډیټا راځم.
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي هلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړي؟ جانان بنیرې وای
دا زګې مونږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې مونږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړی دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې دلته په کراچۍ کې کنه څوک رکشا چلی څوک میسر خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي باقاعده.
جانان بنیرې وای پښتانه کراچۍ ته د مزدوري لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاويږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې د محل شپاړس کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیرې وای
نو دغه باندې بګه تیزی او ځینې بګه کمزوري دي کنه، او دوی ته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کوي کنه، نو په هغه طریقې باندې موږ نه خو یو خپل یو طریقې جوړ کړل او په هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خایو، انګلیش ته خایو او اردو ته خایو او ریاضي. ریاضي خو خیر ډېر خاص نه خایو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وته شروع کړې د دې نه مرګ لري چې هغه دا الف ب ا ب سی ولم نور دي کنه، نو هغه نه مو ته سٹارټ کړل او ډېر پکې تقریبا دا سره اوسې چې هغه کوم څه سره ډېر پوهېږي دا هغه سره برابر شوې دي. نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او که څنګه؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف هو کوي، یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي، بیا دغه نه باید کوم د پښتو چې کوم حروف دی هغه بوده، بیا دغه بوده بیا پېژنګلو، بیا دغه نه بل دې دا سلسله روان شي، بیا دې په پښتو کې لیکل کې پښتو کې لوستل هم بیا کوي، دغه څه بیا سلسله روانه وي.
جانان بنی روای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل،
دا ټول شخصوم له مرګ له موږ سره سبق تقریبا نه ټول سنه سره خرچ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرچ هم راګي د کم چې استادان دي لاول خو ته زغفل چې کوم نه لګي نه سمو سبق وته فهم بیا نور مرګ لري دا نن دي تو روزه زموږ ته مرګ لري چې کوم نه راغلي دي دا یو کې پروفیسور صاحب دی بل اسکول پرنسپل دی هغه هم لګي لکه نه سم او مته دي لګي دا د سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه دا وخت وخت دی را دي خپل هم سبق زه ته خپل هم یو بل مرګ لري زم ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې تر راځي لګي وته سبق وته خي.
جانان بونی ریزیاتوی چې کوم حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړي او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړي، نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولی شي. هغه دا پیغام لري،
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناس کوم دا کار شروع کړی دا یو خطرې کې دا ډیر اسانه طریقه دا کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګفتیا کې دا کین او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرډې دا ګټه خبره دا او دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږ تعلیم نه اثر کړی وږي ځان سره کین او غیتا دا سلسله روانه کین نظام چې دا کوم د پرډې خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي، وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروگرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو لاندې د مینه پاس مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومې تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي،
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګله سره دی او زه د لاندی کې پاتې کېږم، د سینجی رکشو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویم پورې سبق ویلو، بیا ما پریس او هغه نه پس موقع نه برابرې دا کورس مجبوری نه ضرورت نو او غریبی او سره هغه د وځي چې ته موقع مخکې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو داسې وخت چې اوس ما سپیر پارت اړه مستلې سره زموږ تعلق او ټول ورځ او بل دې مدد لیکلو سره مدد واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېره پریشانی وو او ډېر وخت خوښ شو چې زموږ د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې ګونګم موږ زموږ اوس بچی دی هغه درې بچی دی زموږ هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وي صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پویډم چې خلک یې بد کوي.
دا چې عمر یې سمره ده او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته سګاټه رسولې او کسنګ په دې حق له موړي وویل،
زماجی ډېر ستاله عمر ده او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما ما مستلم صحیح نه شو لیکل مم نه شو او چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی ده هم منظرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغه نه پس څنګه لا ډېر فایده شوی ده خپل هم موږ ته فایده شوی ده بچوم بچو ته هم خپل بچوم سبق چې کو هغه منتفر شوی ده ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم خښوي ده او لیکل هم ساري سره لیکل هم شمه او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای، خو دا خبره سمه نه ده.
عمر خو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته، عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم فیدر سی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسی می هغه ته فیدر سی نور خلکو ته خونه کولای شي خبره کولای شي خلاره خودل شي سبق ورته ویلی شي نو لکه ډیر د عمر سره خو دې ځکه کوم د ما خو چې څوک زما دا आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې په هیڅ تعلق اس مان نه لري او قسم رم ممکن څومره دغې نو تعلیم کوشش کول پکار دی چې څنګه څه تعلیم حاصل کړي چې څومره هم کېدای شي.
نوموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل،
جی زما نوم زاهد رحمان دی، صوبه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی، رکشا چلوم. مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم کې، خو رښتیا خبره ته کو چې اول به مطلب خپلو بچو سره هو دوم، خو زما د خیر درې بچی دي، دارا پته نه و چې اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دے اور څنګه نه. نو اوس ابھی تم پور کی دعوی چلا کر لگا ور کوا سبا دا پار بار ډیر اسانی څنګه چوس مون لا کړي گو، مطلب نو بورډ دا کول شو نه سنه سلا ته سپت نه لږي.
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې سمره تکړه وکړه. زاهد رحمان په دې پښتنه وای،
کله نه چې دا درې سلور میا سیدل ته مونږه پړای لگا ډیر اسل سمج تراله، نو لگا ډیر اوس دا چې فورورډ باندې ته بورډ موټ پڑھاو دی بدرو میاشت کې دوره عزت کلاو کړه، چې مطلب تور دو لګ ډیر سمج ترازی وکړه. نو اول نه کوم نه خل دي شه دوه افسوس کوم، خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې دوره د خپل دغه روان کړو، زمونږ سره سلګ ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سنا سه به عزت کلاو کو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو، ول باغ نوم نشه لیکل نور دا چې لا کوس نوم لیکل شو، او مطلب اردو کا صدا سي دغه پڑھاول شو، دې له کوم ځان نمبر نمبر پہ چندې شو دا
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي، وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی، چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي، چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي،
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي، او خاص کر د چې کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي، او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چې دین هغه ډېر په بد حال کې او ډېر زیات مهنت کوي، او هغه مهنت موعظه او تم ډېر کم ملایي، او ظاهر ده چې د تعلیم حاصل کې نه دي، ځکه چې ټیکنیکل جاب سر نو سکلریکل جاب سر دې دې طرف ته ولاړ شي، نو دې سخت چې کم نه راستون چې کم نه دا بلګا سمې.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نه مپختنه وکړه، په تیر عمر کې د زده کړو لوجه د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي؟
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې اخی چې د بچیانو باندې په عمق کې تعلیم کې چې دی لکه دې ته په ورکړ شي. یو خبره دیمه خبره دا ده چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي، په دې شوبې کې د لیک پړه غکار بچینی نوکری شي. بنیادی مسله چې کوم دې لکه بورډ پړاول شو، یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصول نه خبرېدل، یا چې کوم خلک چې نه لکه سب مختلف فکتورو کې ملونو کې کار کوي، نه هغه حواله سره کو دي تعلیم دومره ورکړي شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي، نه هغه بیا ډېر بهتر بشي، دې ژوندۍ کې بدلون راشي.
شنواز خان وای، د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي، دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو، زما چې شعبې سره تعلق دی تعلیم سره، یونیورسٹی کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي، په 500 لکه پښتنو کې 500 کسان چې دي نه په یونیورسٹی کې دي، نو مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم تو لازمی خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا هغه ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حوالے سره هغه سره علم وي، نه هغه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخ وړاندې تللی شي. او په چره تعلیم نه نه دا هم د زم څه زمون کوم را روان دي، خو اړتیا خو ما جون به وی لگا څو په چوکیداری کې، څو په چرین فامیل کې مزدوري کې، څو په پدای کې، دا مسوم دا کا نوکریانی بکی. لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تر شو، لازمی خبره ده چې ډیر پر ډیر زیات کوښښ کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو